درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سوري رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي په دې هیواد کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثره د څه باندې 40 کلنې جګړې له امله معلول شوي دي. یونما د دسمبر د 3 نیټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده، دا هم په بیان کې ویلي دي چې شاوخوا 1/4 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40% افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نږدې 14% سخت معلولیت لري. د هغو 10 تنو افغانانو جنازې خپل کورنیو ته وسپارل شوې چې څو ورځې وړاندې ایراني ځواکونو په خپله خاوره کې وژلي وو. د هغوی د کورنیو غړیو چې د هرات ولایت د شینډن او زیرکو ولسوالیو اوسیدونکي دي، د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو نن په هرات ښار کې اعتراض وکړ او له طالب چارواکو څخه یې وغوښتل چې د دې قضیې پوښتنه وکړي. ایرانیانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې دا کسان وروسته له هغه د ایراني پوله ساتو له لوري وژل شوي چې په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته واوښتل. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره کړ چې ګنې دې هیواد له افغانستان سره د خپلې پولې د امنیت لپاره له روسیې سره خبرې پیل کړې دي. وروسته له دې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې 15 تنه چینایي کارګر ووژل شول. رویټرز خبري اژانس د تاجکستان د امنیتي سرچینو په قول وویل چې تاجکستان د خپلو پولو د امنیت لپاره د روسیې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد سره خبرې پیل کړې دي. د تاجکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی شاهین سمدی نن ازادي راډیو ته په یو استبولي بیان کې ویلي چې دا ادعا ناسمه ده. ازبکستان د ترمیز حیرتان لاره چې له 2021 کال راهیسې د مسافرو د تګ راتک پر مخ بنده کړې و پرانسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د 3 شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ راتک بیرته پیل شو او له دې وروسته د دواړو هیوادونو خلک کولی شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لاره سفر وکړي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکاري لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د 4 شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحدو ایالاتونو په منځګړتوب اوربند وکړ، خو اسرائیل له هغه وخت راهیسې د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله لا هم بریدونو ته دوام ورکوي. او دو سرچینو ویلي دي چې د بریتانیا حکومت له صدر اعظم کایر سټارمر څخه غوښتي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 تر 10 پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یوې رویټرز اژانس ته ویلي کېدای شي د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي، خو که چېرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې شاته نه شي، ممکن دا سفر وځنډي شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلی دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سشکال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر دورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو 4 کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړهونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړهونو د کمیدو لپاره باید څه وشي. پروانه خبرونه کې لخپل درنو ملبنو سره پر خبري کو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی پنوم د اقتصادي سیړونو خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هله شمس ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکی او د موضوع پاړه د سترګو لیدلې وضعیت تشې کې او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی شاخلای ننګ، ک د خبرونه په فایل کې په مشکلاتو خبري وکړو، زینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمی په درشل کې تاسو وینئ چې خلک په ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته، منصور صاحب ته، او شمس خورته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده، دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي. په اصطلاح هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټیټ سویډي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده، دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لند څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د شپږ تر اته فیصده دوی کوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو، او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی دا طالبانه نه راځي، دوی په زور له کورو یې تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډیر زیات مسایل هلته دي، تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي، څه چې د ژوند پروګرامونه وو، زه د پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګنې مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چې پتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم، مثلا دوی د ځمکې داوا لري، یالته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکنه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپل تقریبا 27 تکړی کورونه جلاسه ویو، چې په دوی کې کدوې تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل ترتی، نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راځي، هغه د نیک کلا خو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدمتونو حق لري، او د تور ته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. د دفعه دلته چې راځي، د اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګم پورته دوی نه تیولې، نو دا قطع سو. دوه، د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروع وي، درسي کال شروع وي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بل مسله دي، دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي، چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي، له چا سره یې شروع کړي، څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړي ده، آیا کېدای شي نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړی دی، یا اوبل کاري کړی، یا اخبار خرڅ کړی، ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي، دا څانګې مسلکي څانګې داسې وبوله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لسګونو دي، دا چې نور هم پسې کمیږي نو دای ککل ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کیږي. بس څو نورې مسلې هم ستا البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي، د دې بیرته اډجستمنت ته په ټولنه کې ادغام چورته وای دغه پرسله انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. د بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روبدای توی ده. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي دا پخپل یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزورې دولت ده. دولت څور کوي نه چې کورونه نه چې ور کولای، خدمات نه چې ور کولای، معاوضه چې عدل له لاسه ور کړی دی هغه نه چې ور کولای، حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه چې کړلای، ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډیر په ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده، نو دای داوا چیرته نه چې وړلای، دا ټول مشکلات اومده مشکلات.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه شم صاحب او بخشین ننګ صاحب. انصاری صاحب، ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبري وکړي چې سرشکال د دې په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او پراتون کې ژمی کې به تر ټولو زیات کړهو دوی ته متوجي به لبل خو مرستي کمی شي دي. د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه، څومره برستي کمی شي دي آی اساسي شي، خصوصا هغه برستي چې به مهاجرو ته ورکول کېږي، راستنیدونکو ته به ورکول کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو یې خاګلی ننګ اغلی شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلام بچو.
پر اختیا نه واز دا چې د دیلینو پاړه، بلکې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستي چې د طبيعي آفاتو دا غراز ماجرینو د لیگ درا لیگ او په کورډانانه به ځای شو افغانانو پاره بکې دي یا دوی ته به دوی بل اسرسه درلود ورته هغه پراخ ډول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و، امکانات به پراخ و، په هغې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول. له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو، هلته ډېر هغه امکانات او اسانتیاوې چې خلکو ته باید برابرې شوې وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي، د پراخه کمی راغلی. د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی، د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بل لوی ستونزه ده چې پخوا به داسې پروګرامونه و چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ، د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي. هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډیر خلق د کاروبار د پاره دره نګدی ول سوالي او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په خار تیریږي سوداګری کوي مال اخلي راخلي او یا هم تګراته کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي د غشمیر کې دی شي د تراتو میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګوڼې ګرځېدلی چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګي هلته د خوړو مسله هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې لپاره خوګواخونو سره مخ کړي او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس. تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي په ژمی منظور دی؟
سلام نیکی لطف تا محترم و ملوانو تا
سلامت
رادیو کیچ ټول روغ جوړ او خوشحال اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې وروستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بېکور دي، نو ښه سرپناه لري او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او مشکلات
چې په حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي په ډیرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته په کتو چې انصاري صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډیر کډوال سي راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خوشې ده، په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي. حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې کچېر زه وایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په سالي ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نشي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخاریو څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بس ساعته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کیږو. دکه کچیر په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نه شو کولای چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځینی کارونه هم نه شو کولای چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نه شو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور همدغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري دي نو دغه ما شومان هم جمی کې ډیر زیات هغه ته ناروغي بلا بلا رامسته کیږي.
سلامت اوسه ډیر مننه ډیر مننه اغلی شمس سلامت اوسه. ننګ صاحب د شارونو ستونزې څنګه اشاره وشوه؟ البته نورې ستونزې پښته چې ورسته به په خبري وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وسرسي شي نه رسي شي، د تعلیم مسله او د نورو خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو ځکه چې هغه دایمي دي، لږه می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي. مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاري توب خلک مایل د ښار زیسته زیاتوي ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي چې د غره په ډډه کې پروت ده، په یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برخ نشته، سہولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته. خپل د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغه سې د لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې ماوین ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی ماوین ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس هغه څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي دي. اما دریم بحث دا ده چې ښارونه سخي نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 30 میلیونه وګړي د ملل متحد او WFP او د پېتلا د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 30 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دومره مسله ده چې ستایي. دریمه مسله ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتی خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوی دي، هغه د مایل خبره ما طبيعي فطري درته ویل چې اوس ښاری کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا ښار نشینی او د ښار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډېر پارادوکس ایجاد کړی ده. بیا پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د پزون کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کو، چې سره نږدې کو، سره پخلای کو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما عرض ده چې پوتنسیلونه، منابع، امکانات، دا د امید خبرې البته ډېرې دي.
بله، په امید په برخه او په حل لارو یو لږ وروسته خبرې کوو. ډېره مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو، بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای جرا ول شفیست شده
سلامت اوسه، مهربانی کوی
و بخښه بس رحمت کامران لکابل څخه کومه موضوع چې تاسو ته کله د ډیر شایسته موضوع ده نو
بله
افغانستان دا اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي نو د لیخ په لپاره داخل کې بعضی مشکلات دي نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده نو صفای صاحب دغه ټولو مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده نو دغه دولت کولی شي چې د زموږ ستې درنو هیوادوالو د مظلوم ملت خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې اوس زه پوهیږم چې بعضی طبیعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلې دي خو هغه کومه تبان مشکلات نو نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تړاو لري بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی واجې دولت لاره پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي یو لاره نو دا ټول ارخونه دار کوم څه پیسې
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب ور بشو درنو ملمنو ته شاخلی انصاری ته انصاری صاحب مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شو دلی چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي په دې به هم خبري وکړو خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو شارونو کې د سوانګ موادو به څنګه د دې ته پکاتو چې د پاکستان لاري باندې دی او صادرات خصوصا د سکرو نشته نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګ
بلې او لکنګ استاسي اشاره وکړه موږ د دبر وسکرو چې کابل او سلو سیمو کې دغه لګښت ډیر دی کابل کې په مرکز ګرمیو کې دا غینه ګټه اخیستل کېږي ډېرې کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي و چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د دبرو سکرو امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایتو ته ترې استفاده کېده او له بده مرغه تر اوسه ما د سکل دپاره داسې تدابیر وانه اورېده خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي
او د نورو جنسونو باید څنګه د خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفي اثر کړی دی او کینر کړی
تاثیرات شته د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خودوم را تاثیر نه کوي مګر څومره چې دا لري پراتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي دغه راز د اولو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا یعنی د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي هغې لارو هم تاثیر کړی بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې د کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودریږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردیږي نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بیرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزه رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي حتی خاروالي په دې برخه کې ډېر ضعیف تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي، او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغیرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم دی، هایدرالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په دېرش افغانۍ و، تقریبا دو درې اونۍ مخکې نرخ یو سل لس افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي. دغه راز دغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي، او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلې وګوري، که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار، مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي، په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي. او نور داسې کروندې دي، مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه هلته مصروفه وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ،
بله،
کورونا کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل، یا د دې سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي، او حکومت په کار لري برخه کې، او نړیوال ټولنې ته لازم تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې. ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اوریدل لري چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دې کرایه هم ورسره لوړې شوې دي، او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي، لمخ کې لا په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک دیږي نو هم د هم دې تر څنګه هغه ته کوونه هم باید ډیر وي، تر څو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازي، او دې تر څنګه مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه بیر تخپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل، او بل هغه خلک چې کلیو نه یا نور زین څخه خارون ترازي، نو دې تر څنګه په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل خار کې. او د خلکو کرایې، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه لزره و، هغه کرایه دیګه شوه 2000 ته، کچېره کرایه 3000 و، نو هغه کرایه 1000 ته دیګه شوه. په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، دغه کرایې دیګي، او دې تر څنګ چې یو خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی، او د بلې خوا د ورځ پورز باندې د کرایي هم جګیږي، ځکه خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پورز تنګیږي، یو خوا د ژمي ستونزې دي، یو خوا د کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، او همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي، یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بای ډیریږي. دغه څه چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي، چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي، همدغه سید هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوې دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې، یعنې تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا ماخام تقریبا اتو بجو شاوخاته چې مونږ کور څخه وځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوسي سر در تنخ کار کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی سم نخ کار کیږي دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخارې کینولې یا هم په کورونو کې بخارې دي هغه هغه دودونه ډېر زیات شوي دي چې کچيري بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لار هم بند شوی ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ تاسو باید کوخ په دې باندې کوچ خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې تر څنګ د کرایو په بای کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پریږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم وودي وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده ډیره مننه ډیره مننه
دا یو ډیره نو ستونزه ده چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي
ډیره مننه کورودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څه وایي ځان راو پیژنه یا ساجی رادیو مهرباني کوئ مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
شکلا نشان خبرې کوم رور جانا خوست ولایت نه
مهرباني کوئ شکلا صاحب
رور جانا د سړی ژبې په حقله چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده نن مې تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې هغه مې وکتل هوا ډیره ککړه و خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی هغه په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخی نه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لکه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څن اندازې سره خدای نو کورونه بیخی نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل می د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کول شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کول شي هغه ور سره وکي یاد چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی دا غوستلو یا کوم بلستان یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکړي ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالي دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا او شادي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه او شپخانه ته چې زینو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه نشته او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته کته شوی دی نو د حالات ورجانه د مشرکول تاسو سره
ډیر زیات مننه کور ودان سلامت اوسې وس په ور شو درنو ملمنو ته انصاری صاحب لکه څنګه چې دی اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید وسټره سخت وي جی دی وی په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نور هیوادونو داخلي ځای به ځای کېدل بخپل ځای پریکټو، دا چې 3 میلیونه له نور غونډیو هیوادونو راځي هغه اکثرا به کور لري دلته، نو د سرپناه ستونزې باید ډېر جی دی وی څومره جی دی ده، او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې، آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود، تیرې یو خبرونه کې هم ازادي رادیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیره لویه ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو لپاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي، د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د پکلو باندو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راځي، ډیرې باندې بدلاږي او تخریب شوي، ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار په کلو او باندو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا، فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چېرته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلور کورنیو خېمې وهلي، دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري، د دوی په ساحه کې دوی ماته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خېمې وهلي دي، د څادر لاندې ژوند کوي، د اوبو امکانات شته، د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته، کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا تاسو ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تکرار ګوشتې ولسوالۍ د بېکاخېلو کلی چې غرییز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و، کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو، بیا دوستان چې ورسره تلل او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته، داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی، حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور، او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ، یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو موږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانی مرستیال ډاکټر سمیم کامین تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي، هغه مرضونه تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو باندو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوي، په هرات کې شوي وي، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي، دوی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډیره هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دا د میلیونونو مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هر ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو باندو نه، هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای به ځای کیږي، سیده چې کړهونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لګاونډوي هیوادونو راغلي دي، ډیر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
اواز اگر چې ما تقته قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټوله کې خپل مهاجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باز ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي، او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي کنه؟ دي د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کش دي او مټي کار ته ماتې سوی دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردی وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللی دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه و لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ته بخور نمیر ژوند کړی دی، نو یو تلاش کړی دی، یو څه پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې کته سي ساختماني کارو سکتور وګوري، د ټول اکثریت د څوک چې دی کاشي کار کوي یا دی برق کار کوي، دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډیر ظریف کارونه دي. په کور جوړونه یا ساختماني چارو کې شاید دا سیاوی اتیا پروفیشن وی، نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کوي ته قوی کار پیدا کوي. بل برخه کاریګر چې دی هغه د دې روزمست خلک دي، دا چا چې دیاری کړی دا تازه میوه خرڅ کړی دا یا یو چا سره مزدوري کړی دا، دوی هم مجال د کار لري. بل مسله دا ده چې دوی عینن لکه پاکستان ته چې موږ ماجر سوی یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران ماجر سولو، دوی عینن اوس هماغه سي حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دای په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان وروشندي، دای مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت واړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای را وسی ده، غربت ده، بیچارهګي ده، او بغاری خو کاسمان ته وګي. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محور نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګي پاتې شي، لکه د حضرت عمر وای یو کس په خا ګډه سوي ده، وای دا څنګه ګډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بې شیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغاید او زه خلیفه دی مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغه سي نظام وي، نو بیا د ماجرینو چې دا سعادت مندي د نیکمرغي ده او د انسانانو د ټولو، زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډیر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام هم دې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلای نه ده، هغه مذموم کړی ده، یعنی هغه توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډیر بد شی ده، ځکه په وار وار ته په هر اوز بلا کې پناه خدای تعالی فقر او غربت ده دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين، وخهر الرجال دا ټول معنی وی دا دی چې ته د غربت او فقر نه او تنگدستی نه او قرضداري نه به دینه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وای ټول پیغمبرانو دا دعاوې کولې. دا متفق علیه مسلې دي.
بله.
نو فقر او غربت ښه شایده ده. معنی څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې په ایزاله کولو کې
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني مرستیم ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوي چې نه هغه څه خلک شته نه هغه څه نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی او امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانب تو بیا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا چې کدوی بعد له جنگ راغلي دي دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلق نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی قدرونه پکار دی هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی لملایانو نه ډکی، اوس هم داسې د شروالی کې ویدم بستونه مدیریتی او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی قدرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټری نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ته ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي. هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس د برو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنی یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه د ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډیر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اوو میلیون تنه غله دانه ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو، او ګنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دیرس میلیون تنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خو دا ځکه یادومه چې دا ځمکه کاریګر، زحمت، بانک، د قرضو د زراعتي بانکونه، ماشینري، میکانیزه کېدل، او یا دا چې په عنعنوي توګه کرنه او مالداري وکې، دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوای سي، که تعلیم لري که نه لري، که زده کړه لري که نه لري، دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي، دا ځمکه تا ته پرته ده، پک فرموله چې په اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده، اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دې جو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عام خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نه ډېر تکوای سي چې بسندګي یا پزان بسیا نه
ډېر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي. دا سي کازه درته دي فرمولو او دي فرصتونو وغږیږم نو بیخي داسې
ډېره مننه سلامت اوسې. کافي ده کافي ده ډېره مننه سلامت اوسې. یو اوریدونکو هم لرو لنډې خبرې دی وکي چې بیا مېلمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. ازادي رادیو
وعلیکم سلام سه ورو رجوړه
سلامت اوسې مهرباني کوي یو څه ژر مخبل خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما داغه د کډبال مبارک خبر د سره کول سروان صاحب چې د سپین بول دکړه لاري خلک راوښي دي خلک کورونه پر ځان کړی جوړ راي وا کرایا په خو نظر ته زر کالداري اوسه 4000 15000 کالداري تر سوې ده.
یعنی کرایل وړي شي دي. bale wo کرایل وړي
شي دي. زه فل حال په هرات اسلام کلا په ګمرک يم. فل حال دلته چې کډواله او ډي ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس ور زیات کړی دي. دا خلک رحم چې سر لاسونه سره ورکړي دي. تاوه
درست سیده مننه
نو حال په چې دي اسرائیل پر ګران کړي دي. دا خلک چې دي لاس سره ورکړي دي ګور په ګمرکې جر لاس او دوه لاس او کاسه کډوال ځای کړي دي کار کوي لري وته درې ساو درې نیم ساو واني روان ورغځول شي.
ښه دا خو ښه خبره ده چې ادي خپل کار وکي. سلامت اوسې ډېره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما باندې کچېری موږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیاته کړي. د چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي زما په ان باندې د موږ هغه ویل هم بې فایده کیږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ تاسو باید
یعنی کلنډ وایس په وجه بل کې وایس چې څه کار وکړي چارواکي څه وکړي
تاسو باید کوشش په دې باندې وکړو چې باید هغه کورانه یو ته چې هغه به وسلې دي هغه مرستو ته اړتیا لري باید هغه تم مرستو شي. د دبليو اف پی له خوا دی یونیسف له خوا هغه ماشومان ته چې مثلا هغه په کور یا هغه کورونه ته چې هغه د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې ته پورته شي دي باید دولت کوشش په دې باندې وکړي چې کرایې دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونه ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغه به سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي.
ډیره مننه سلامت اوسې. ډیره مننه محترم هله شمس. لطفا مو کور ودان همدارس له شاغلی آصف ننګ او شاغلی صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
Let's go.